گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت تلویش روسی پر شوې خو هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبانو حق دی چې باید رسمیت کې زموږ سیمه ملګرو ملتونو سره مرسته کړم ملولیک هم واستاو.
د بشری حقونو د څار سازمان او د شزو د حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپل شمنو ودریږي. د اقتصادي ستونزو او مهاجرت له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان او ناروغ لرونکي وای په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړی په عام محضر کې وځړول. د کرکټ د نونس کلونو ټیم له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په سومالیا کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې. طالبانو د هرات له ګڼې ګوڼې په ډکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی په عام محضر کې راوځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د ولی مرستیال شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل دغو څلورو کسانو یو سوداګر او د هغې زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو. د هغه په خبره د تښتول سوو کسانو د خوشي کولو په عملیاتو کې څلور دخیل کسان وژل شوي او یو طالب ټپي شوی دی. دا وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته لومړی وار دی چې دغه ډله هغه کسان چې مجرمان یې ګڼي په عام د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. یوه یې د سلواکیا ولسمشر زوزانا چپوتو واده هغې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وړاندې په یوه ثبت شوي پیغام کې وویل
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر امازمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. د تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي.
د طالبانو حکومت په خپل سرپرست کابینه کې یوې شدي ته هم ځای نه دی ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکول سوې. طالبانو ویلي چې د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پرانستنې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او تنه ټپیان کړی دي. پېښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بند ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو 14 کو توکو د 14 له کبله سوی ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پېښه د دغه پېښې څخه سیمه ییز روغتون ته د یو طالب مړی د دریو طالبانو د غرض څلور ملکیانو ټپي حالت کې وروړل سوي دي. که څه هم د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی خو په دې ولایت کې داعش ډلې تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت منلی و. د افغانستان د کرکټ نونس کلونو څخه کم عمره لوبغاړو له بنګلاديش څخه څلور ورځنۍ یا ټیسټ لوبه وګټله. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې د لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبې د بریا مبارکي خپل ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان د نولس کلنو څخه کم عمر لوبډلې وشوه کولی چې په لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبه کې د بنګلاديش د نولس کلنو څخه کم عمر لوبډلې ته درې وکټو په توپیر سره ماتې ورکړي.
په بنګلاديش کې د دوړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنګلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې یو ځانمرګ برید د دوو ماشومانو په ګډون ته تنه ووژل. په وژل سو کې یو سرتیری هم شامل دی. د دې حملې چې د جمهوری ریاست لمانی څخه سو متر لیرې سوي مسؤلیت د الشباب په نوم تروریستي ډلې ومانه. د پولیسو یو ویان د پیښې په ځای کې نن وویل چې د مړو شمیر شاید زیات سي ځکه چې ځینې مړي د هغوی د خپلوانو لخوا وړل سوي دي. د کناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هغه دوه کناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول. د دې سره هغه لنجمنه موضوع ختمه شوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یو کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک او سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. دغه دوه کناډایي وګړي د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول شول چې تر دې مخکې د هواوی شرکت مالی مدیر مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یو هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل شو. د دغو کاناډایي وګړو تر خوشي کېدو څو ساعته مخکې د چین د ټکنالوژي لوی شرکت هواوی او امریکا ترمنځ د نږدې درې کلنې حقوقي او سیاسي لانجې د حل پر سر موافقه وشوه چې د امریکا او چین تر څنګ کاناډا هم پکې داخله وه. او د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړی دی. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د یو مرکز مشره هم ده نووایا ګزیت ورځپاڼې ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړي دي. د پناه غوښتونکو دغې مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړی چې د سپتمبر 18 څخه د مهاجرت حیثیت هم فسخه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن چوپیک د 150 کلونو لپاره روسیې ته له ننوتلو منع کړی شوی ده.
خبرونه مولا ساجی رادیو واوریدل. دا ساجی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو په منځ کې په 12 پښنیوي اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې بو اوریدل طالبانو د هرات شار په څو برخو کې څلور کسان له وشلو وروسته ځړولې دي. د طالبانو په حکومت کې د هرات والی مرسیال شبیر احمد عمار آزادی رادیو توول دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تشتولیو. د په وایدا د تشتول شو کسانو د خوشی کولو په عملیات کې څلور دخیل کسان وژل شوی او یو طالب ټپي شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت لاسکونو سیدونکو د مستوفیت په څلور لار کې د والی دفتر ته نږدې د وزړن شوی جسد ننداري ته راټول شوی. په اختتاف د دریو نورو ترونو کسانو جسدونه د ګلانو په چوک کې په درب ملک او درب عرق کې راځوړن شوی دی. پر اچادو په نسپیو پانو لیکل شوی چې هر څوک اختتاف کوي همدا به سزا وي. د هرات ولایت د والی مرستیال مولوی شیر احمد عمر وایي چې څلور تنه برم تکون کې د طالبانو سره په نخته کې وژل شوی.
وسط شهر اینا به چک پوینت خوردم، وقت چک پوینت خوردم اونا درگیر شده خود مجاهدین ما. در حالت درگیری چهار اختطافکار که بودن اونا در درگیری کشته شدن هر چهارتاشان. بنان اینا گرفته نشدن یا قبلا گرفته نشدن، بالفعل در حالت اختطاف بودن که پدر پسر را داخل دکه ماشین کرده بودن. وقت به چک پوینت خوردم پایی شدم و فیر کردم. یک طالب ما هم زخمی شده بود، به مو حالت که درگیری شد در درگیری اینا کشته شدن.
په کابو څلوېخت ورځو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دا لومړی ځل دی چې دوی د مجرمینو جسدونه په عام ځایونو کې ننداري ته وړاندې کوي. طالبانو د نوې ملسیزې په دویمه نیمایي کې کله چې افغانستان کې واکمن وو دا ډول اقدامات یې په معمول ډول ترسره کول چې د نړیوالې ټولنې له جدي غبرګون سره مخ ول. د بدن د غړو قطع کول، قصاص او د افرادو د مخ تورول چې په جرم تورنول، د هغه زمان د مجازاتو ډولونه ول چې په محضر کې ترسره کېدل. د جمعې په ورځ اسوشیټیټ پریس خبری آژانس تاسو یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د طالبانو د یوه بنسټ ایښودونکي مولوي نورالدین ترابي چې اوس د زندانونو مسؤول دی له قوله ویل شوي وو چې طالبان به شرعي حدود بیا جاري کړي. مولوي ترابي ویلي چې د لاسونو پرې کول د امنیت راوستلو لپاره ډیر ضرور دی، خو مولوي ترابي ویلي چې دا تصمیم لا نه دی روښانه شوی چې دا مجازات په پامه محضر کې ترسره کیږي او کنه. د بشر حقونو د څار بنسټ د مولوي ترابي د دغو څرګندونو په اړه اندېښنه ښوولې. د یاد بنسټ د ښځو څانګې مسؤول هیټر بار ویلي چې دا سازمان د طالبانو له لوري د مجازاتو د بیا پیل په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د نن ورځې اقدام هراتیانو لپاره د نوي ملسیزې د طالبانو د دوران خاطره بیا راژوندۍ کړي. سره له دې چې یو شمیر ښاریان د 800 پلیدو ویریدلي، خو یو شمیر نور دا اقدام د اختطاف سره د مبارزې په برخه کې مثبت اقدام بولي. هرات د افغانستان یو له هغه ښارونو دی چې د سرمایه‌دارانو د بانفوزه کسانو او د هغوی د کورنیو د غړو د اختطاف راپورونه پکې ورکړل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان وایي ډېر ژر به د یو شمېر هېوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع یې د بېلابېلو هېوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هېوادونو استازي افغانستان ته ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت ته په تمه دي چې یو شمېر هېوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه سته، یو استازي مراغلي د مکسرې لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق دا چې باید په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو شرمن چې په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرره تاکیدات هم استولي هیوادونو سره، نو هغوی څه چې دا د رسمیت پیژندلو وروسته سلسله پیل شي افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی مجاهد که څه هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازی کابل ته راغلی وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلی وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړي. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دو اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې اړینې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکاره نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دادي چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکي هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل له افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل، د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې برېښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني او زه فکر کوم چې که و نه مني نو کېدی شي پې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونو هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزي ته وینا کې په نړۍ غټ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه ښیي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادي راډیو ته وویل طالبانو اکثر هغه پالیسۍ چې د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د ښځو حقونه ورسره محدودې شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000.
مهمه ده چې راپزرو کړو چې له 1996 تر 2001 پورې طالبانو ونویل چې نجونې زده کړې نشي کولای. دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واک یې په لاس کې وو د امنیت د ښه کېدو وخت او ښځو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅکله را ونه رسېده.
د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ له شپږمه پورته د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړې شي. دوی دغه راز په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړې دي. خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وایي سره له دې چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی واوسي، باور نه لري چې هغوی دې خپلې پرېکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په تنده لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لورې په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لورې د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
لکه څرنګه چې پوهیږئ دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاوتریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبریالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځې او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعاله محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. درې اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي، ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي، چې له کبله به د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونیوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم وایي له 15 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې کبله یې کورنۍ مشکلات ډېر شوي دي. بلې خواته د ولایتي روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او له اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون شته مشکلات حل کړي. نور حال په دې راپور کې
سره لیدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بې وسه دي او نشي کولای خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزاده رادیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه وي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټرۍ خرڅ کړه. دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بيدینه راخلم. زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه. داس خلک شته چې دلته د وګړو ډېر په یم نه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي شي کوم خروج چې دوی ته غدي منځین د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړل شي خو هغه نه لري.
که هم د خوست ولایت روختون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینې اوسیدونکی نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روختون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې دوه لارې غلي بیا دغه اقتصاد ضعیف سره مخامخ شولي چې کین سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دې ټینه چې دا به بیا پیسې باندې په مشکل خپل وختونه باید دا دوه چې باید دوی په خپل ټیم ورسوي غاټس ټینه وکړ چې دې باید بیا تا ونه بوسې خل ډېر مجبور دي بخې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دای ډوډۍ پخري.
د نادر شاکور ولسوالۍ د زینخیلو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي مرامت شي څه په واس کې نشته.
نومره خپای چې میګی د شوبخانه نو دویښتانه یې غشتہ د دوایې په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سنون کولګوي یا نه را سره سینځه پوکي وښه ډاکټرونه اجازه نه کړم چې میته ورورځي چې کومه په لوي شوبخانه ته دوایې ورورځي.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له پنځو میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید مخته زیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مریضانو ته خدمات نه شوړندې کوله. طبي ټکنالوژۍ ترمیم ته بېشي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوې راکړل شي. د امبولانسو چې دي موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوي دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست د ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خو وايي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېری ستونزې هواري شي. د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدغه ستونزې چې د تبن د دوا ستونزې به وي د پرسونل د معاشاتو ستونزې ده سره د دې مرات نه مخکې هم پرسونل معاش نه اخیسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسونل معاش نه اخیسته او د ناروغان د نړۍ مشکلات شته. برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی که دا برق خراب شي هغه شي د هغې دپاره د جیسلو پیسې هم نشته. خو بیا هم وایم چې مونږ پرسونل روحیه لوړه ده.
په خوست او نورو ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې د 50 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط را وګرځوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو کې اقتصادي ستونزو او یو شمېر نور په دې خاطر چې له هیواده وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووسي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډېره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. نور حال په دې راپور کې
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته دا بازارونه ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار ته خپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي. دای وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجانه موږ د کور لوازم درته راوړی او خو نه خرڅیږي څوک نه اخلي. کله چې اخلي هغه جلاباند یا هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو، ټول شی پیسې چې وو مخې هغه خرڅو، هغه مصرف شو، پیسې مېسې نه لرو. د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نه کاروبار نشته د کور شیان مجبوری چې خرج کوچه یو شی کورته وي څو خوریدو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیری دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
طالبانو دیر تک سر نو دیر زیاد شوید وزیری چمن شاو خواه چه روز آنه پکی کانون حتی جوریگی نو شاو خواهد پیادر رونه طول دک دی نو طول ها خلق چه خل دکور وسائل حل تراندی بری ورزان بای بنده خرسوی.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي. له دې ډلې غلام قادر ازادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و، خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې یوه میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانیو ګټلی سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15 موندل شي.
نوای ډیلی وایي چې له واشنگټن سره سلا کړې ده چې اسلام آباد بڅاري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ سیواته دومره زیان نه دی اوښتی لکه څومره چې پاکستان ته اوښتی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وڅاري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تېره میاشت یې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همداراز د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تېره میاشتې وروسته له 10 کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی وو او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستانه پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی.
له دې سره زموږ د ماښامنۍ خبرونه خبري مجله البته پای ته رسېږي. بل خبري مجله